Radio. Radio Azadi.
Assalamu alaikum. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د غویی یا ثور څلورمه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې له څلورویشتمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله پیلیږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په راروانو انتخاباتو کې د رایې ورکوونکو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په نړیوالو مسایلو کې وباورئ چې د ارمنستان خلکو د صدر اعظم سرش سرکیسیان د استعفا هرکلی کړی. نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړی خبرونو ته. د خبرونو سرچکی د غزنی ولایت چارواکي وایي امنیتي مسؤلینو د 300,000 پاکستانی کلدارو په بدل کې د یوې پوستې د پلورنو مخاوني ولا. د ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې به طرفانه همکاري وکړي. او د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو موټر پیاده رو ته ننوتلی، لس کسان یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې امنیتي مسؤلینو 300,000 پاکستانی کلدارو په بدل کې د یوې پوستې د پلورلو مخه ونیوله. یوې سیمه ییز چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل چې په اندړ ولسوالۍ کې د پولیسو د یوې پوستې دوو سرتیرو غوښتل چې دا پوسته پر وسلوالو مخالفینو وپلوري او خپل ملګري ووژني، خو د امنیتي او کشفي موظفینو لخوا تثبیت او ونیول شول. که څه هم دا سرتیري دوه ورځې مخکې نیول شوي، خو د غزني د والي مرستیال عارف وحیدی د لومړي ځل لپاره تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې کسانو د نیول کېدو څرنګوالی روښانه کړ.
برادر یک از این دو نفر از فرمانده های طالبا بوده.
د دې نیول شوی کس د یو ورور د وسلوالو طالبانو قومندان دی او د 300,000 پاکستانی کلدارو په بدل کې غوښتل پر وسلوالو مخالفینو دا پوسته وپلوري. له نیکه مرغه د کشفي ارګانونو لخوا تثبیت او ونیول شول. دوی اوس تر تحقیقاتو لاندې دي. د ښاغلي وحیدي په وینا دوی د افغانستان د شمالي ولایتونو د خوده دقیق ځای ونښود. وحیدي زیاته کړه چې تورن او سرتیرو په خپل جرم اعتراف کړی. له دې شاوخوا یوه اونۍ مخکې د غزني په قرهباغ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې 15 پولیس ووژل شول. د ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري او بې طرفانه رول ولوبوي. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د راپور له مخې قربانګلی بردی محمدوف پرون د ازبکستان له یو پلاوي سره د یو تړون له لاسلیک وروسته په اشقابات کې وویل هیواد حاضر دی د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د بردی محمدوف په وینا ترکمنستان د عمده مسایلو په تیره د افغانستان په مسله کې له ازبکستان سره په یو نظر دی. نوموړي ټینګار وکړ چې ترکمنستان او ازبکستان د افغانستان سوله او ثبات خپله ګټه بولي. په اشقابات کې د دواړو هیوادونو پلاو د ټاپي د پروژې په اړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان نه لري پاکستان او هند ته انتقالوي هم خبرې وکړې. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان عمومي منشي په کابل کې د یکشنبې ورځې خونړی برید په کلکه وغنده. یوسف بن احمد ال اوسایمین په یوې اعلامیې کې چې پرون خپره شوه ویلي هغه کسان چې دا ډول حملې کوي او د هغو ملاتړې په مسلمانانو کې ځای نه لري. د یکشنبې ورځې په حمله کې چې د کابل په دشت برچي سیمه کې وشوه له 200 زیات کسان ووژل شول او 140 نور ټپیان شول. داعش ټلې د دې پېښې مسؤلیت اومنه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان عمومي منشي په اعلامیه کې له افغانستان څخه د دې سازمان د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړل شوی. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د کانادا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو موټر پیادرو ته ننوتلی لس کسانې وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی. د عامه مسؤلیت وزیر رالف ګوډل تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل ښکاري چې د تورنټو د شمال په یو څلور لاره کې دا بوګنوونکې پیښه د کانادا د ملي امنیت له مسلې سره ارتباط نه لري. حکومت هم د تروریستي حملو ځانګړی خبرداری نه دی ورکړی. پولیسو د ټرک ډرایور 15 کلن الکس میناسیان معرفي کړی او ویلي دي چې هغه اوس مهال په توقیف کې دی. امنیتي چارواکي وایي میناسیان د تورنټو دی او له پولیسو سره کومه جرمي سابقه نه لري. د راپورونو له مخې په یو روغتون کې د 15 بستر شویو کسانو حالت نازک دی. د پیښې له ځایه تقریبا 1.5 کیلومتره لرې د تورنټو په یو بله سیمه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو جی او د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون واشنگتن ته ورسید. ټاکل شوی چې ماکرون به په دې دوه ورځني سفر کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران د اټومي تړون په اړه د اختلافاتو په ګډون پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. ماکرون د یکشنبه په ورځ له امریکا فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل غوره به دا وي چې د ایران اټومي تړون د لغوه کولو پر ځای وژغورل شي، ځکه چې د ده په وینا بدیل یا بی پلان نه لري. او وروستی خبر د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د سی آی پخوانی مشر مایک پومپیو د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه تایید کړ. پومپیو د ګوندي تړون پر بنسټ تایید شو، داسې چې یو لسو جمهوري غوښتونکو د تایید او نهو ډیموکراتانو د رد رایې ورکړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. په کابل کې د یک شنبه ورځې له خونړۍ حملې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایه ورکونکو د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري. د عدلیې وزارت په وروستیو څه باندې لسو کلونو کې له غاصبینو څخه د لسګونه زره جریبه دولتي ځمکې د راګرځولو خبره کوي. خو آیا په رښتیا د دولتي ځمکو د راګرځولو چاره امکان لري؟
ځکه چې غصبي دي هغه بیا غصبانو ټوټه ټوټه کړي دي، خلکو باندې پلورلي دي، او دا د دې سبب شوی چې اته ناممکن سي د ځمکو راګرځول.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په ارمنستان کې زرګونه کسانو د صدر اعظم سرج سرکیسیان د استعفا هرکلی کړی، او د امریکا متحد ایالات غواړي چې په نایجر کې د بی پیلوټه نظامي الوتکو یا ډران یوه اډه جوړه کړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کابل کې د یک شنبه ورځې له خونړۍ حملې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د امنیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون مرستیالې وسیمې بادغیسی ازادۍ راډیو ته وویل چې باید امنیتي ارګانونه د خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر یو مرکز په ځان وژونکې حمله کې له 60 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا یو سلوشول شل نور تپیان شول. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر له پایله تر اوسه د 291,000 کسانو نومونه لیکلي دي. دغه بهیر لس ورځې وړاندې پیل شوی او ظاهرا د خلکو ګډون پکښې د پام وړ نه ښکاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي وسیمه بادغیسی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لا وختي دی چې وویل سي د نوملیکنې بهیر پڅوالی به د انتخاباتو ترسره کول تر پوښتنې لاندې راولي. نوموړي له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د انتخاباتو ترسره کول او د خلکو د خوندیتوب لپاره لاشه زمینه برابر کړی.
در واقع ما امیدوار هستیم که شرایط امنیتی
دوی په حقیقت کې موږ هیله من یو چې امنیتی شرایط لاش او امنیت ټینګ سي. خو په عین حال کې موږ د رای ورکونکو د لست جوړول او په انتخاباتو کې د هغوی تر ګډون د خلکو خوندیتوب ته اندېښمن یو. هیله لرم شرایط ښه سي. په همدې حال کې چې زموږ په هیواد کې دا ډول وضعیت رامنځته سوی، اړینه ده چې مثبت بدلونونه هم راسي.
لازم هست که تغییرات مثبت هم به وجود بیایه.
در انتخاباتو د مخه بهیر کې د خلکو د حضور د کموالی اندیشنې داسې مال راپورت شوی چې په افغانستان کې د نوملیکنې څو مرکزونه او د کاغذي تذکرو د ویش مرکزونه په دې وروستیو کې د امنیتي پیښو شاهد ول. په وروستي ځانمرګ برید کې چې د رواني اونۍ د یکشنبې ورځې سهار د کابل په مهتاب قلعه سیمه کې وسو، تر شپې تور ډېر کسان وژل سول او شاوخوا یو سل شل نور ټپیان سول. د دې خونړۍ برید وروسته ډېر لږ کسان په کابل کې د نوملیکنې او د تذکرو د تایید او ویشلو مرکزونو ته ولاړل. ګلالۍ یوه له هغو کسانو ده چې د یکشنبې ورځې تر پیښې وروسته یې ډېره اندېښنه درلوده. دا وایي خلک انتخاباتو ته ډېر لیواله نه دي. د تیرو کلونو په مقایسه اوس چې د خلکو امنیت او وضعیت ته ګورو، ډېری خلک په انتخاباتو کې ګډون نه کوي او نه غواړي رای ورکړي، ځکه ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي. یوازې ګلالۍ په دې اړه اندېښمنه نه ده. سوماز یارمل په کابل کې د نوملیکنې د یوې حوزې کارکوونکی ده. دا هم امنیت د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډ بولي. دا وایي هغه پیښه چې وسوه بیا یې زموږ بهیر ته ستونزې پیښې کړې. امنیتي ستونزې زموږ بهیر اغېزمنوي او موږ به ډېر لږ ګډونوال ولرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دوی د رای ورکونکو د امنیت لپاره هر ډول چمتووالی لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روان کال د میزان یا تلې میاشتې 28 نېټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د افغانستان 14 میلیونه وګړي واجد شرایط دي او تر اوسه معلومه نه ده چې د څومره شمېر کسانو تر نوملیکنې وروسته به انتخابات وسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالې وسیمه بادغیسی ازادي راډیو تو ویل چې په انتخاباتو کې د پراخ ګډون لپاره د خلکو د تشویق هڅې کوي، ځکه د دې په خبره په دې بهیر کې په ګډون سره خلک د خپل هیواد په سیاسي راتلونکي کې بدلون راولي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د عدلیې وزارت وایي په وروستیو څه باندې لسو کلونو کې د دولت لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو راګرځولې ده. د دې وزارت ویاند وایي د دولتي ځمکو او ملکیتونو د مخنیوي ځانګړې محکمه توانېدلې چې د کره اسنادو په پام کې ساتلو سره د زرګونه جریبه نورو دولتي ځمکو د غصب مخه هم ونیسي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند راپور راکوي.
د افغانستان د عدلی وزارت ویان محمد امان ریاست د دوشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه وزارت پورې اړوند د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمه توانېدلې چې د کره اسنادو پر مټ 26000 جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو راوګرځوي.
وزارت عدلی جمهوری اسلامی افغانستان از آغاز سال 1396 تا به اکنون از غصب
دوی د 1398 پګنویم کال لپیل راهیسی تر اوسه د عدلی وزارت شپږ زره جریبه دولتي ځمکه، شپږ دیرش دوکانونه، یو حویلی، یو اپارتمان، یو سلو یو اویا میلیون افغانۍ، شاوخوا یو میلیون امریکایی ډالر او 14000 یورونه د محکمو له لارې دفاع کړې ده. خاغلی ریاست دا هم وویل سربیره پر شپږ ویشت زره دولتي ځمکې چې د غصب مخه یې نیول شوې، په وروستیو کلونو کې د بلخ په ولایت کې له 25900 جریبه نورې دولتي ځمکې نه هم دفاع شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وایي په وروستیو شاوخوا 150 کلونو کې د دولتي ځمکو غاصبینو د هیواد له ناوړه وضعیته ګټه پورته کړې او د هیواد په ټولو ولایتونو کې یې په سلګونه جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د دغه ادارې ویان حشمت الله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
آمار و ارقامی که فعلا پیشما وجود داره نشان می دهد
کوم شمیری چې لمک سره دی خی چې هم داود س باندې 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه په در شولتونو کې تر غصب لاندې ده او موږ توانیدلې چې په ورستیو درې کلونو کې 15 لک جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو راوګرځو.
خاغلی ناصری دا هم وویل چې په دې تړاوې د 13000 غاصبینو لیست دولت ته سپارلې ده. د چارو پوهان وای دولت د ډیرو غصب شو دولتي ځمکو پر وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي. د دغو پوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل، دولتي ځمکې تر ډیره د زورواکو لخوا غصب شوي او دولت یې ویني خو نشي کولی چې بیرته یې راوګرځوي.
عملا موږ ګورو د کابل په ښار کې چې څو ښارګوټي جوړ شوي دي په دولتي ځمکو باندې، او د غصب عملونو سره هېڅ ډول قانوني چلند پای نه لري. ځکه کومې ځمکې چې غصب شوي دي هغه بیا غصبانو ټوټه ټوټه کړي دي، خلکو باندې پلورلي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې اسان ناممکن شي دغه ځمکو راګرځول.
د ځمکو خپلواکه اداره وایي اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې د دولتي ځمکو غصب روان دی او غاصبین هڅه کوي چې په جعلي اسنادو یې خپلې کړي. خو د دغه ادارې په خبره حکومت په دې برخه کې جدي دی او نور به چاته اجازه ورنه کړي چې دولتي ملکیتونه غصب کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، تاسو د آزادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ، او اوس هم نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د لویدیځ په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو د کابل د یکشن بې د ورځې برید ته چې د کابل په دشت برچي سیمه کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې پر یوه مرکز وشو پام اړولی. امریکایي د هیل خبرونه لیکي په دغه ځان وژونکي برید کې چې لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول او 119 نور ټپیان شول، مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. د افغانستان د روغتیا وزارت د دغې حملې د قربانیانو شمیر له شپېتو زیات ښودلی. د دهل خبرونه په وینا که څه هم د داعش حضور په افغانستان کې تر ډیره د هوایي بریدونو او د پټو پوځي عملیاتو له امله کمزوری شوی، خو دا ډله بیا هم توانېدلې چې په ښاري سیمو کې خونړي بریدونه ترسره کړي او مسؤلیت یې په غاړه واخلي. د دهل په لیکنه دا د ډیرو ځنډیدلو د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پر مرکزونو چې د بهیر له پیله څه باندې یوه اونۍ تیریږي څلورم ځان وژونکي حمله ده چې کیږي. یو شمیر کسان دې ته اندېښنه لري چې ښایي دغه حمله د دې سبب شي چې ډېر خلک د اکتوبر د میاشتې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، ځکه له یوې خوا دوی د رایې ورکولو د مرکزونو امنیت ته اندېښنه لري او له بلې خوا هم مخکیني انتخابات له درغلۍ ډک وو. بریتانوي ډیلی میل ورځپاڼې هم د کابل د خونړي برید په اړه لیکلي چې ډیرو کسانو چې خپل عزیزان د دوشنبې په ورځ خاورو ته وسپارل په غوسه دي چې ولې د نوملیکنې د مرکز امنیت نه ونیول شوی. د ډیلی میل په لیکنه د خلکو غم په ټولنیزو رسنیو کې په قهر بدل شوی او عام خلک حکومت تورنوي چې د خپلو خلکو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د هغه تور دی چې له هرې ځان وژونکې حملې وروسته په حکومت لګول کیږي. د احمد احمدی په نوم د فیسبوک یو کاروونکي لیکلي حکومت دوی نیسي او وروسته بیرته خوشی کوي چې بیګناه خلک ووژني. د فیسبوک یو بل کاروونکي امین الله لیکلي حکومت قصدن غواړي ګډوډي رامنځته کړي چې خپله غیر قانوني موده وغځوي او زیاتوي په مخ کې یوازنۍ لارې انتخابات دي چې دغه فاسد حکومت ته د پایتکه کې ښودل شي. ډیلی میل لیکي دا په ټول هیواد کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکزونو وروستۍ حمله ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون د اغیز په اړه اندېښنې زیاتوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په ارمنستان کې زرګونه کسان د پلازمینې ایروان په عمده څلور لارو کې راټول شوي او د صدر اعظم سرژ سرکیسیان د استعفا د خبرې ولمانځه. سرکیسیان وروسته له هغه استعفا وکړه چې مخالفینو یې له یولس ورځو راهیسې پراخ اعتراضونه وکړل. په دې اړه جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
ارمنستان کې بل اخره د خلکو قدرت بریالي سو. د ارمنستان د ورستي اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان د صدر اعظم سرژ سرکیسیان تر استعفا ورست خلکو ته په وینا کې ویلي چې په دې مظاهرو کې هیڅ بهرنی هیواد شکل نه و او هغه د په وینا کاملا ارمنی مخملي انقلاب وباله. نیکول پاشینیان په جمهوریت څلورلارې کې خپل پلویانو سره یو ځای د سرژ سرکیسیان د نه منلو شعارونه ورکړل. پاشینیان د هموویل چې دی به نن د سرپرست صدر اعظم کارن کاراپیشن سره د واک د سولیز انتقال په اړه بحث وکړي. پاشینیان هیله وشوده چې د سرکیسیان د جمهوری غوښتونکي ګوند مشران په ښکاره او پرته له قید او شرطه د خلکو د مخملي او سوله ییز انقلاب برای ومني. پاشینیان غوښتنه وکړه چې د مظاهرو پر مهال ټول نیول سوي اعتراض کوونکي باید خوشي سي. یو ورځ وروسته له هغه چې سرکیسیان د مخالفینو له لوري د استعفا غوښتنه رد کړه، د دوشنبه په ورځ په یوه ځانګړي اقدام سره د صدر اعظم له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې د نوموړي د استعفا خبر خپور سو. په اعلامیه کې راغلي چې سرکیسیان د پاشینیان او نورو هغو اعتراض کوونکو غوښتنه مني چې له یولسو ورځو راهیسې مظاهرې کړي دي. د صدر اعظم د دفتر پر ویبپاڼه خبر پاڼه کې د سرکیسیان له قبله راغلي چې وایي د لارو کوڅو مظاهرې زما پر وړاندې دي، زه ستاسو غوښتنه پوره کوم، نیکول پاشینیان ساموئل، او زه په تېروتنه کې وم. اعلامیه د سرکیسیان له قوله زیاتوي چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره به له زوره کار وانخلي. هغه ویلي په اوسنیو حالاتو کې د شخړو د هواري لپاره ډېرې حل لارې شته، خو وایي زه به یوه هم انتخاب نه کړم، دا زما تګلاره نه ده، زه د هیواد مشري او د ارمنستان د صدر اعظمۍ څوکۍ پرېږدم. سرکیسیان د اپریل پر 18 د دغه هیواد د پارلمان لخوا د صدر اعظم په توګه تایید سو. تر هغه یوه اونۍ دمخه د ولسمشر په توګه د هغه دوهمه دوره دنده پای ته رسېدلې وه. د ده ځایناستی آرمن سرکیسیان چې له سرج سرکیسیان سره کوم تړاو نه لري، د اپریل پر 9 د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. د قانون د هغه تعدیل له مخې چې په 2015 کال کې د سرج سرکیسیان د ولسمشرۍ پر مهال سوی و، اوس په دغه هیواد کې صدر اعظم تر ولسمشر ډیر واک لري. د صدر اعظم د استعفا خبر دوه ساعته وروسته لاغه خپور سو چې پاشینیان او دوه نور په پارلمان کې د اپوزیسیون غړي له قاعده خوشی سول. دوی یوه ورځ وړاندې د دې مظاهرو د تنظیم په تور نیول سوي ول. دغه مظاهرې د پخواني شوروي اتحاد په یوه جمهوریت کې یوه نادره پیښه ده چې د ولسی اعتراض په نتیجه کې یو پیاوړی سیاسي بدلون راغی. روسیې د ارمنستان له خلکو سره خپل همغږي اعلان کړه، او دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د ویان لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د دغه هیواد د روان وضعیت د ژر او سوله ییز حل لپاره د ټولو سیاسي اړخونو په ګډون مذاکرات مهم دي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
متحد ایالات په افریقا کې د القاعده شبکې، داعش او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د جګړې د تیزیدو په ترڅ کې په نایجر کې د بی پیلوټه الوتکو یا ډرون یوه اډه جوړوي. د افریقا لپاره د امریکا قومندانۍ ویلي چې د دې اډې په جوړېدو سره به په سیمه کې د دغو سخت دریځو ډلو پر وړاندې جګړه اغیزمنه شي. نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل.
د امریکا هوایی ځواکونه د بی پیلوټه نظامي الوتکو یا ډرون دغه نوې اډه د نایجر له پلازمېنې نیامي څخه 900 کیلومتره لري د اګادیز په سیمه کې د نایجر په یوه هوایی اډه کې جوړوي. په دغه اډه کې به جنگي جټ او ایم کیو 9 ډرون الوتکې ځای په ځای شي. دغه اکتشافي ډرون او جنگي جټ الوتکې به د امریکا پوځ ته د امکان برابر کړي چې د لویدیځ او شمالي افریقا ډېر هیوادونه تر پوښښ لاندې ونیسي. د لویدیځ افریقا په دغه وروسته پاتې هیواد کې تیر کال د اکتوبر تر میاشتې چې د اسلامي دولت پورې تړلو کسانو په یوه برید کې 4 امریکایي او 15 نیجیریایي سرتیري ووژل، ډېر کم کسان د امریکا له پوځي حضور څخه خبر وو. د امریکا هوایی ځواکونو ویلي چې په دغه اډه به چې د نوي کال پیله فعالیت ته چمتو کیږي 110 میلیون ډالر ولګول شي، او د کلني فعالیت لګښت به هم 15 میلیون ډالر وي. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې د امنیتي دلایلو له امله هیڅ یو چارواکي نه دي ویلي چې څومره ډران الوتکې به په دغه اډه کې ځای په ځای شي، او آیا نور امریکایي پوځیان به هم سیمې ته ولېږل شي. په اوس وخت کې نایجر له جیبوتی وروسته په افریقا کې دوهم هیواد دی چې امریکا پکې زیات پوځي حضور لري. په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 300 تنو ته زیات شوی دی. د ډران الوتکو په دغه نوې اډه کې شاوخوا 1500 امریکایي پوځیان کار کوي. تمه ده چې په دغه اډه کې ډرون الوتکې بل ساحل نه نیولې، د صحرا تر جنوب پورې چې د چاد جهیل هم پکې شامل دی، د القاعده او داعش ډلې پورې تړلو سخت دریځو ډلو په ګډون مختلفې افراطي ډلې په نښه کړي. د چاد جهیل هغه سیمه ده چې د بوکو حرام سخت دریځې ډلې یاغیان پرې ډېر نفوذ لري. د افریقا لپاره د امریکا د قومندانۍ وایاندې سامانتا ریهو وویل د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې استخبارات څارنه او اکتشاف ډیر مهم دي. د هغې په وینا د اګادیز اډه به له دغې قومندانۍ سره مرسته وکړي چې په ښه بڼه له نیجیر او په سیمه کې له نورو شریکانو لکه نایجیریا، چاد، مالی او نورو ګاونډیانو سره استخباراتي معلومات شریک شي او هم به ورسره د سیمې د امنیتي مسایلو په وړاندې زموږ وړتیاوې ښې شي. د امریکا پاوز په داسې حال کې ډیره اتکا پر نظامی ډران الوتکو کوي چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې شاته کیږي. د افریقا لپاره د امریکا د مرکزي قومندانۍ د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال مارکوس هایکس وویل اوس زموږ هڅې سیمه ییزو ځواکونو ته د مشورې ورکولو او پر ملاتړ متمرکز شوي چې هغوی وکولی شي په خپله د جګړې مشري په لاس کې واخلي. خو په جګړو کې له ډران الوتکو د استفادې په اړه ځینې اندېښنې هم شته چې ښایي د وسلوالو پر ځای ملکي خلک په نښه شي. د نیجیر د حکومتي چارواکي امادو روفي وویل موږ دې ته اندېښمن یو چې بیرته لکه د افغانستان په څیر وضعیت ته ورونه ګرځو. هغه هیواد ته چې امریکایي سرتیرو ډېرې تېروتنې کړي د ده په وینا داسې تېروتنې چې ځینې وختونه نه دي توانېدلي چې د واده د جشنونو او د ترهګرو ډلو د مرکزونو ترمنځ توپیر وکړی شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګیلې بردی محمدوف ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې په بې طرفانه ډول همکاري وکړي. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې امنیتي مسؤلینو د درې لکه پاکستانی کلدارو په بدل کې د یوې پوستې د پلورلو مخه نیولې ده او په دې تورې دوه کسان نیولي دي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان عمومي منشي په کابل کې د یکشنبې ورځې خونړی برید په کلکه وغنده او وی ویل هغه کسان چې دا ډول بریدونه کوي او د هغو ملاتړ کوي په مسلمانانو کې ځای نه لري. د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو موټر پیاده رو ته ننوتلی لس کسان یې وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون واشنگتن ته ورسید او ټاکل شوی چې د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران د اټومي تړون په اړه د اختلافاتو په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نومان مایک پومپیو د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید شو. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري او اوس هم
د ژوند رنگونه
د زمونږ ماش نه 2000 ماش ته د مثلا یو خروار لرګي شو 2000 د غیر نور شي پات کیږي.
خای بیا پیسې کومه کې نور لګښتو ته
نور خو دغه غربت زندگی ده. نو وخت د زندگی نه د چا سم زندگی یو خو ماخه چې شپه ورځ ماخه تیر ول د ما ساتل ده. نو
تاسو په کور کې بدون لته بل څوک کار کوي؟
نه نه یوازې خپل مزه.
بیا کور څنګه کرای ورکې؟
نه کور خپل د فضل خدای خو خزي دوه دی
دوه خزي لري په 9000 ماش.
او یو هم څلور کار کیږي چې کړه بل خو زړه شوی دا ما خپل ما.
نو کله چې درته وایي چې د دوه مخزي ضرورت څه وستاس دوه ماده وکړه سره لږ اقتصاد دې ضعیف ده.
دوه مخزي د ضرورت چې دا مثلا ما سره وخت اخر خوشونت شروع کو
اول خزي
او دا اول خزي او پاسې در مثلا چې ستا بار ز پیټه وړې نشو ته ځان ته واده وکړه او زه پیګه خپل ماسیان می او زستا مثلا
اتمر کاکا جنجالی به کنه.
او نه جنجالی خو نه د سړی په خدای کې یت چې اته په ما کې خو نشته. خو
نو ولي خځې ونه سوې کوي چې تاسو د خار له ودي وزي
سره مې سپین شنو خو وای چې افسلنه لرم
دوړه مېرمنې دې جدا اوسې کې او جاي.
نه هغه د قصر شاته ده زړه بل وسلا با کې کور جوړ کړي.
کاکا ته مخ کې 9000 افغاني ماش لري
به
نه نیم زره به دغه دوه کورنۍ ته د پیسې څنګه رسې؟
دا خو دلته په خپل هغه کې بندغه وایو په شانو هغه
مالداری کی
کوچو مالداری او
خانه خزیدی
او خانه ادا
او ماشت استخل دغه دو میخزیدی دی ورولی
او دمه دین ما شنده غسته کورم دی سره ده فرچ صرفم دی سره ده
خانه
خزیدی او خانه هغه ته صرف 50000 په میوزای واغسله ورونه پیسې واغسله پلار نه واغسله مور نه واغسله هغه پیسې ټول کړی څ خپل ماش می زایمر ته واغسله او یو دوه کوټه یو دالیز
او ډیره مننه خیر
وسې ژوندې تشکر
پدرمن اوریدونکو دا د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو خو مخکې لدې چې د ازادۍ راډیو بل سهارنۍ خبري مجله پیل شي ستاسو یو څو پیغامونه لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
هغه نوم عبدالله او عبدالله کاکړ له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې په کندهار کې د سبتنام په مرکزونو کې د ساتونکو لخوا له خلکو سره بې عزتي کیږي. شفیع الله نظامی له جلریز ولسوالۍ د میدان وردګو له جلریز ولسوالۍ نه لیکلي دي چې په جلال آباد کې کومه پیښه چې وشوه او داعش ډلې درې ورونه ووژل مونږ په دا په سختو کلماتو غندو باید افغان ځواکونه لاس په کار شي. او عبیدالله سروری د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي دولت باید د علیشنګ ولسوالۍ پوهنې وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه چې د دې ولسوالۍ د ځینو مکتبونو مدیران د استادانو د نیم معاش په اخیستو سره استادان ځوروي او هغو بیا په میاشتو میاشتو مکتب ته نه ځي.